د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
په بازارونو کې د جمعهتون مخه ته هم دغه شانت جنجالونه کوي یو بل سره لاس اچي
د یو ځوان خبرې مو اوریدلې چې ویل زیني ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یو بل سره شخړې کوي د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده ولې زیني ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بې حوصلګي کوي بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ دنیا لمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او حوصلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي مختلف وجې کېدلی شي یو ځانګړی وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیان ته لاس واچوي یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشې توکو روغدواله کېدلی شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګریټس کې یا نسوار کې یا مثلا بل دسي او مسکرات استفاده کوي نشې توکو کې استفاده کوي نو پروژه کې دا غیر رسیدل چې هغه ستونمن کېږي کمیږي هغه د اصلي مقدار نه ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې دې استعمال دی نو هغه کمیږي نو چې کمیږي دا هم خپل مستقیم تاثیر کې پاسا وباندې نو دا هم یو لامل کېدلی شي مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه د نشې توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی
یو شمېر ځوانان چې کله دا سپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکی خبره مینو وایي چې زه روژایم ما سره خبر نه کیږي یا ټول ملامتي پروژې باندې اچي دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده
همدغه ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کې ګډیر ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده دا حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نشي کېدلی بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کې روژه اصلي لامل نه دی اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخ کې یادونه وکړله خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک لامل روژه دی خو دا حال کې چې روژه اصلي لامل نه ده ځکه مونږ ډېرې ځوانان ګورو کوم چې دندې لري سالم مصروفیتونه لري همدارنګه هغوی نشي کی دا نه استفاده کی نو هغه کلم مانه دی کتلې چې هغه دی چا سره جنجال وکي یا مثلا د سیستم زده جوړ کی یا مثلا جنجال دی وکي د سمات روسه پرسوګ نه دی کتلې کو ډیره ځوانان چې مونږ ګورو هغه به همدغه عوامل درلودن کی اوسيږي اکثر هم دوی دی چې لکه روژه بهانه کوي بهانه روژه جوړي خدای زحال کی چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی
څومره ماحول په ما خبره له تو تریخوالی نه ډاک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي علت چار چې وی هغه به وي خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده یو ځوان دی یو سپینساري یا سپینساري مخکې جنگ یو بل وهي یو بل ټکوي حال دا چې ټول روژه دي هلته څومره ماحول او چاپیریال خراب کړ.
واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي، جنجال پیخیږي، منازع پیخیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی موږ چې کله خپل ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوزي. هلته د دوی شخړې لامل د دې کیږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعاتو ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي، د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول ده، د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال کوي، د هغوی اغیزې په نورو باندې پرېوزي. نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی.
که راسوې تاسو په اړه باندې څومره خپل خوی عادت کړو ورو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي، آیا دا تغییر مثبتې خواته وي او که کله ناکله د تاسو داسې اوسله تنګیږي د ځان په اړه راته وایه؟
الحمدلله زه هیڅ نوه نشي توکي نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم، او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا محصل یم، خپل ریسرچ ته ورکوم. نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا 8 ورځې تیرې شوې دي، زه د هیڅ نوې ستونزې سره نه مخامخ شوی. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري، هغه زما له نظره په هغې کې به دغه د منازعاتو فیصدي ممکن 10% پورې اوسېږي، ډېره به ونه اوسېږي.
که راسو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامته کوي، دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی. دوی دی بل سل د دی عامل وګڼي. زما له نظره دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي. کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصروف اوسېږي، کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیززاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره یې ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چکله ځوانان ګوره وزي دی باندې پاغوی باندې صرف په فعلی حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډیر زیات فشار دی، لکه هغوی لکه دسی دي، لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دی. پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې، اقتصادي فشار ور باندې، روحي فشار ور باندې، د باندې د دولت فشار ور باندې، د هغوی عکس العمل ډیر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زما کور بهر وزمه بازار ته زمه، جو قبل روزي خپل بچو د خپل کور ته، خپل اولاد ته، خپل مور پلار ته پیدا کما. نو هغوی چې لګ معمولی او دغه سره مخ شي، هغوی عکس العمل ډیر جدي خي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار له روحي لحاظه. او دلته ځوانان دغه سي نه دي، دلته ځوانان ډیر فرق کوي، حوصله لري، ډیر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه خي، معمولی خبر ته هیڅ اصلا ارزښت نه ورکوي، او غواړي چې ځان هم د خاموشه پاتې کی نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما پر نظر عمده دلیل زیات شي، هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې زیات دي، صرف یوازینې دلیل زده بولم.
bale دوی بیا څه ډول چلن کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده، برخورد څه رقم کوي دغه شمیر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې کور په هر په جنجالي
برخورد؟ اکثریت خشن برخورد دي، په یوازې دي چې په ډېر سل همیز ډول سره یې خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی، نو ډېر خشن برخورد کوي. که دواړه جانب یې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت په کې روزه ولي، اصلا ملامت په کې روزه نه، ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه په کې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي. دوی لکه د لوس برق په شان وي، بس یو جرقه د ضرورت چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګي او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دي.
ځینې ځوانان په نشې توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسیږي، یا نشه یي توکي، یا پاراسویتي د سګرټي که نسواري که دا نور شیانې. په دې خبرې وکوي چې د دوی وضعیت په روژه کې څه رقم وینې؟
د هغوی وضعیت خو نسبت یو عادي ځوان ته ډېر لکه دو برابر وي. هغوی خو به هسې هم په بانه وي، اول خو کوشش کوي هغوی چې د بعد خپل سترګې لیدلی حال ده، د هغوی کوشش کوي د خپل ډېر وخت جامع نه د خلکو له لرې ځان دغه کړي، ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وښایي. هغوی غواړي چې اکثریت دغه خپل کوم په خاصې نشه یي که نسواري سګرټي او که هر بل نشه یي توکي، نو غواړي چې خپل ځان په ډېره کنار نره د خلکو نزان لري وساته بیا که چیرته هغوی سره خوشي مخ شي هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کېږي، هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي د نسبت نورو ځوانانو ته.
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره دا خو برکتي میاشت ده، خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپله راسو څومره هم په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځم، په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلی او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیاته حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما فکر او کوم منټالیټي چې هغه لوړ راکړي مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی که کور کې که له کوره بهاري نظر دور خلکو ته، د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري، دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري، نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نورو د ډېر فرق لري، زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړې چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورنۍ مشکلات سره مخ دي، واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، باید له ډېر حوصله مندۍ نه باید کار، ځکه دا یو مسؤلیت دی، غټه سپارښتنه ده. 5 کسه مثال که 5 کسه داسې خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي، نو دا خو هغه 5 کسه 10 کسه کېږي، ځکه ستا جانب مقابل هم ده، نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره ترسره کړي. زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري، بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تېره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه که مشران وي که کشران وي.
خو واقعا چې درناوی خو ډېر ورته کېږي، خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درېږم، که څوک ما سره زه پوهېږم د دغه برخورد اوس ما سره نور هم جدي کېږي یا خشن کېږي، زه غواړم زه خپل ځانونه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي، دومره جار و جنجال د چا دی وسه نه کېږي، په خاصه زموږ دا جامه کې اصلا ګمان نه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته ولري، په خاصه ستاسو جاري مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده، خو بیا هم لکه اکثره ته تاسې ده چې نه کېږي، هلته ته مجبوري شي په کور پاتې شي، او که بهر وځې نو تا ته په خاصه ستا دومره هغه چې تا حوصله لري، هغه چې ته صبر پروردګار درکړې، ستا دومره څوک خیال ده ساتي، خپله غصه په تا باندې دغه کوي، جامه هم داسې ده. نو
رفیع الله سحر بیا وای چې کله خو ځینې ځوانان اند مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعهتونو مخې ته همدغه شان جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي، او وجه هم دا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر، هغه یا کومه نشه کوي، مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي، دغه شان یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي، نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نه مختنه د دوی سره خبرې نه کیږي، او دوی ډیر شاتي، لکه عموما زه په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دوه خبره چې دوی ته تکل کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي، مازغه می کار نه کوي، په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی، وی خبره هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې پخیمانه کوي، الان که تا سره جنگونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بهتره ای، نو روزمره یې نو په دغه تقریبا په سلورم روژه باندې بازار ته تللی وم د سودا د راوړلو لپاره، چې کتل مو یو دانه مشتری د دوکاندار سره پلانجه شوی و، الان کې چې یو دوکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري، او بیا د روژې په میاشت کې خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي، په روزمره ژوند کې باید یو دوکاندار ډیر ښه اوسي، خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي. هغه چې مې لیدل په یو ناسیز سیز باندې د خپل مشتری سره په جنجالو موجه هم دا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسیلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظر دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بیا وسیلې کس، کمزوری کس، چې کردای روژه نیسی نو بد چلند کوي، خلکو سره جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي.
عموما کې که زه ووایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو کو بیا بل خصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي، هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کېږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري عموما خطاب ورته کېږي په ټولنه کې، د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نشه یي دی، دا پوډري دی، خدا نخواسته، داسې یو خطاب دوی ته کېږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بې حوصلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي په بازارونو کې، موټروانان، هر څوک چې دی د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژه یې بې حوصلې کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دې باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي، آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې 80% نورماله یم. کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان، خو یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپل دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خاره بیا وکم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي یا وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانان ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژه کې یوازې زمونږ د مخله تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کېږي، بل شی نه کېږي، بل شی نه کېږي زموږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شانې غوسه کېږي، د لاسه نه جنگ کېږي یا چاته یو بده خبره کېږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کېږي، د داسې مجلسونه چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جوماتونو مخکې کېږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې د دې ډېر ځان نخ کېلی چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلې کېږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی دې دغه ځایونو نه ګوشه فاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شان ټول باید تلری کې د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسموقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسموقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کړي، ړوند کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کېږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت داسې یو میاشت ده چې د انسان صحي حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه راژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته راژوندی کیږي. د څه شي سره؟ د عباداتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمله انسان بیرته راژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دا په دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره، یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیان لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي، نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو آرام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کیږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه کې، پروژه ماتی کې، په دو کې کومک وکړي. او ځوانو لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډیره ده، دوی خو حوصله باید بیخي ډیره اوسي. دوی خپل د سپینګیری پلار یا سپینسرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي، باید هغو سره بالکل یو ډیر عالي چلند، د نورو میاشتو نه بر علاوه پروژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ، د خوشحالۍ او یو ډیره ښه روژه به ټول ولرو.
بله، هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي؟ ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي؟ په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري؟
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هماغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي، نو دې دپاره یې خو نه غټوي چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژې په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خویی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي، تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي، نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په اخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري؟ دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بله، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بالخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته، او نه یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي، نو دا ورته ورمنډه کړي، ورمنډه کړي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی، په ډېر خوشحالي. او دا که په پټکه وکړي او په یو خبره وکړي، نو د هغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چرت وهي. دا او همداسې مور همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښې کلمات، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس بي، انسان ته انرژي ورکوي، او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
د آزادی ملمه
نړۍ کې بیلابیل حکومتي نظامونه ستا چې هر یو یې د واک ویشلو لپاره مختلف جوړښتونه لري. د جمهوري حکومتي نظام ځینې پراخه کټګورۍ واحد، ولسمشریز، پارلماني او فدرال سیستمونه دي. د دغو سیستمونو د څرنګوالي او د طالبانو د حکومتي نظام په اړه د خبرو لپاره را سره د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب مل مادي. میاخیل صاحب، ډیره مننه په لومړي سر کې چې تاسو موږ ته وخت وایسته او خبرې را سره کوي.
سلام دې ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته.
د حکومتونو څومره ډولونه دي او په افغانستان کې د شاهي جمهوریت کمونیزم ترڅنګ تر اوسه کوم ډول حکومتونه رامنځته شوي دي؟
خاول خود نظامونه چې دی په دیموکراسي هوادونو کې یا کوم هوادونو کې چې ولسواکي حاکمه ده، نو هلته خو جمهوري یا ریاستي نظامونه دي، پارلماني دي او نیمه پارلماني دي چې بیا هر یو کې مختلف قسمونه موجود دي. سره په افغانستان کې بیا شاهي حکومتونه وو، اول مطلقه شاهي وو، بیا هغه په مشروطه شاهي باندې بدل شول، بیا هغه په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت نو وروسته بیا یو حزبي حکومت راغی چې هغه هم د جمهوریت ماډل نه پاره باندې فکر کوي. بیا وروسته مجاهدین او طالبانو بیا د وروسته جمهوریت چې کوم یو رامسته شو چې د ولسواکۍ باندې ولاړو. نو په دې خاطر باندې مختلف ډولونه دي او په افغانستان کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي چې هغه دغه سیستمونو استازولي کول سره.
په افغانستان کې تر طالبانو مخکې د جمهوریت نظام واحد ولسمشری نظام و دوه جرګی مقننه قوای درلوده. دغه حکومتي نظام له نورو سیستمونو سره څه توپیر لري؟
د افغانستان جمهوریت سیستم چې کوم یو د امریکای د ماډل په اساس باندې چې د جمهور والته دوه مقننه قوه او قضایه قوه او د دې ترمن د تعادل په اساس باندې رامنځته شوی وو. نو په دې خاطر باندې دغه نظام همیشه هر نظام چې وي که هغه پارلماني وي که ریاستي وي، دلته تعادل د قوا ډیر زیات مهم دی چې یو قوه په قدرت باندې کنټرول ونه لري، ځکه په مسایلو کې دایي چې کله مطلق قدرت رامنځته کیږي نو هلته بیا مطلق فساد رامنځته کیږي. او د دې خاطر تعادل د قوا موجود دی چې یو قوه یا یو کس یا یو حزب کنټرول ونه لري، او بل اخره هدف ته ټول نظامونه باید داوی او د چې هغه ولست خدمات ارزه کی، هغه قانون هلته په مساوي توګه باندې هلته تطبیق شي، او بل اخره هغه اجتماعي عدالت هلته رامنځته شي. نو هغه که هر نظام وي چې دغه موخه ترلاسه نه کړي نو بیا هلته مشکلات موجود وي. سره
میاخیل صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان په جمهوریت کې تر طالبانو مخکې چې دغه جمهوریت حکومت یې درلودي، د دغه ټولو خواوو ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه د تعادل، آیا تعدل پکښ موجود و؟
خا د افغانستان څنګه زمونه چې تیر شوی دی په تیرو 16 سیزو کې جمهوریت هغه بهترین ماډل او هغه په دې خاطر باندې چې مخکې نظامونه یا کشایي و مطلقه شایي و او کبل اخره د طالبان نظام او فرضن د خلق دیموکراتیک ګوند او البته یعنی یو حزب یو شخص البته قدرت پلاس کیو، اما په جمهوریت کې د تعادل موجود وو. البته خپل ستونزې هم درلودلې، هغه ستونزې دا وې چې متاسفانه چې دغه قانون د حاکمیت چې څنګه لازم وو هغه سي تطبیق نشو، او دلته زورواکانو په اجرایه قوه کې، مقننه قوه کې، او حتی په قضایه قوه کې نفوذ پیدا کړ او هغه حاکمیت د قانون سوال لاندې راوسته. نو دا یو هغه لویه خلا وه، اما په لحاظ د قانون او ساختار باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو نظامونه چې تیر شوي دي جمهوریت یا اساسي قانون، ځکه چې جمهوریت چې رامنځته شوی د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوی، نو دا یو بهتر نظام و. البته په قانون اساسي کې وروسته دا د لسو کالو تطبیق نه یو نظر دا موجود و چې بعض ماده یا بعض مسایل په هغه کې و چې باید تعدیل رامنځته شي او هغه بهتر شي.
په افغانستان کې په خوا یو شمیر کسانو د فدرال سیستم غوښتنه هم مطرح کوله. د نړۍ یو شمیر لوی هیوادونه فدرال دیموکراتیک سیستم لري، لکه امریکا، جرمني، هند او برازیل. په افغانستان کې د فدرال سیستم مخالفینو څه استدلال درلود چې ولې دا نظام په افغانستان کې نسی بریالی کېدای؟
خدلته خود دو درې موخی دی. یو خو بعضی خلک د سیستمونو د شعارونو لاندې وړی چې امتیاز واخلی، کاغه قومي سمتی شخص وي، یو بحث دا دی. یو دا دی چې دغه ټول نظامونه په دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دي، او هر ملک دغه نظامونه د خپل شرایط او اساس باندې ځان ته تعین کړي. ځکه کته ډیر خه سیستم مولاري او دغه تطبیق کې مشکل وي، نو بیا ته نشې کولای چې هغه هدف د نظام او د سیستم چې خدمات خلکو ته ارزه کی، هغه ټولنیز عدالت رامنځته کی، د قانون حاکمیت وي، نو هغه بیا په ټولو سیستمونو کې سره ناکامیږي. لکه ما مخکې عرض وکړ چې یعنی جمهوریت هم خه قانون او خه سیستم و، اما د تطبیق کې مشکل و، نو بیا ستونزې رامنځته کړي. نو دغه کسان چې فدرالي نظام غواړي، ځکه هر نظام چې ته تعینه هغه قیمت لري، یعنی هغه مصرف لري، نو آیا هغه ملک چې دغه نظامونه انتخابه ځانته هغه قیمت ورکولی شي که نه شي، هغه تطبیقولی شي که نه شي، او بالاخره هغه خدمات چې کوم یو دي ټولنیز عدالت دی هغه رامنځته کولی شي که نه شي. نو په دې خاطر باندې د افغانستان د سیستم دپاره یا د افغانستان غوندې جغرافي او د تعدد اقوامو دپاره چې زیاتره مکس اوسیږي، نو هغه فدرالي سیستم چې دی فکر کوي چې یو قوم په اساس باندې یا د یوې سیمې په اساس باندې جوړ شي، هلته بیا نور مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته د سیستم مسله ډېره نه ده، اصلا تطبیق د سیستم ده. زه زیاتره بعضې وخت کې دا مثال ورکوم چې که ډېر ښه موټر وي او ډرایور یې ښه نه وي، نو هغه موټر خپل هدف ته نشي رسیدلی، او بیا هغه ډرایور هغه موټر ټکر کوي، او که ډیر زوړ موټر وي او ډرایور یې ښه وي، نو هغه کولی شي چې دغه موټر سالم یو زیات ته ورسوي. نو زموږ مشکل زیات په قوانینو کې نه، البته په قوانینو کې همیشه تعدیل رامنځته کېدلی شي، د وخت و زمان سره اصلاح کېدلی شي، سیستمونه پروسیجرونه هغه اصلاح کېدلی شي، یعنی ثابت او جامد شی نه دی، یعنی خامخا یعنی تغییر پکې راتلی شي. اما خبره ټوله همدا ده چې د حاکمیت د قانون دپاره او ټولنیز عدالت او بالاخره خدمات خلکو ته څنګه ارزه کې، دغه زیات مهم دي چې باید ترسره شي. نو په دې خاطر باندې د فدرالي نظام دا یعنی فکر نه کوم چې افغانستان کې کارم ورکی او قابل د تطبیق مې. تاسو وګورئ پاکستان کې یو رقم سیستم دی، په ایران کې بل رقم دی، په افغانستان کې بل رقم و. خو خبره دا ده چې په هر سیستم کې چې وي ولس باید رول ولري، ولس باید په تصمیم گیری کې د قانون په جوړولو کې د ټولو کې رول ولري، اما بیا تطبیق د قانون لپاره دیموکراسي یا ولسواکي نه غواړي، ځکه هغه بیا قانون باید په ټول باندې تطبیق شي. البته د قوانینو وضع کېدل په ساحه کې د ولس رول یعنی مهم دی چې هغه باید عادلانه وي او خدمات ټولو ته ارزښت شي، ځکه د افغانستان په جامعه کې په هر ټولنه کې هر څوک چې هر چته اوسېږي هغه خدماتو ته ضرورت لري، که هغه تعلیم ده، صحت ده، سړک ده، کار ده، نور مسائل دي، حقوق دي، هغه ټول باید ولري او هغه باید ورکړ شي سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د تر کوم حده پورې چې زه ګورم او زما خپل هغه شخصي نظر ده، په افغانستان کې فدرالي سیستم نه تطبیق امکان لري، نه هغه کوم اهداف چې کوم یو دي چې ولس رول ولري، خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته شي او حاکمیت د قانون یا د هغه تطبیق به هم مشکل وي او قیمت به هم یعنی امکان نه لري چې هغه ترسره شي.
یعنی د فدرال سیستم په نتیجه کې به څه وسی که د افغانستان سیستم فدرالي وای څه به سی وای؟ استاس د خبرې دا مخ کې چې تاسو خبرې وکړې دا غڅخه زه تاسو فکر کوم چې تاسو هدف دغه دی چې چون چې افغانستان سم انسټیټیوشنز نه لري، ادارې پر ځای نه وي او مختلفه ګوندونه پکښ نه ول، لکه امریکا او هند او نور هیوادونه چې فدرال سیستم لري، په دې خاطر باندې په افغانستان کې تاسو په نظر باندې فدرال سیستم کار نه سر کولای. خو زه غواړم چې پوسم چې ولې د دغه ترڅنګ چې ادارې نه وي، سمي بنسټیز ادارې انسټیټیوشنز نه درلودل لکه نور هیوادونه چې لري، د دغه ترڅنګ بل کومه ستونزه و چې تاسو په نظر باندې رامنځته کېدای شوی؟
اول خدای چې ټول سیستمونه چې کومې ودی په دنیا کې دا په یو شپه کې، په یو کال کې او په یو لسیزه کې نه جوړیږي. یو ترانزیشن یا ایولوشن چې وته وایي معنا دا چې یو انتقال دورې ته ضرورت لري چې ته د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځې. نو دا چې افغانستان کې متاسفانه چې متبادل یعنی مسلسل نظامونه سقوط شول، جنگونه وو، نو ډېرې ستونزې رامنځته کړلې او هغه زموږ کوم روایتي انسټیټیوشن یا موسسات چې کوم یو او همدارنګه هغه دولتي موسسات چې کوم یو هغه څو ځلې جوړ او ړنګ شول سره بیرته. نو زه فکر کوم چې دغه سیستمونه چې کوم یو جوړیږي موږ یو ترانزیشن ته ضرورت لرو، یو انتقال ته ضرورت لرو او هغه ته طبیعي خبره ده چې وخت او زمان ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې اول خدای ده چې هر قانون چې جوړیږي دا د یو څو کسو د نظریاتو په اساس نه جوړیږي، بلکې ولس په قانون بل اخره تصویبوي. کچره ولس یو قانون تصویب کړي، اکثریت د ولس نو بیا په هغه صورت کې هغه قابل د اجرا وي. نو زه فکر کوم چې سیدا بعضی کسان به د فدرال چغه وي یا به نظریات بلري یا به نور سی سومنه غواړي، خو بل اخره مهمه مسله ده چې ولس ته غواړي او ولس کوم یو سیستم ځان لپاره انتخابوي. نو دا بیا د ولس د افغانستان په مسایلو کې خو لوی جرګه و یا په نور دنیا کې ریفرندوم ده چې قانوني اساسي نه یو پروسه لري چې هغه باید جوړ شي. نو زه فکر کوم چې علت هم دا و چې مسلسل نظامونه سقوط وکړي او بل اخره قوانین زر بدل او را بدل شو. یعنی منګه د اولین اساسی قانون چې د امان الله خان په وخت کې نظام نامه جوړ شو، دا غینه ورسته نه پم څو قوانین یعنی قانون بدل را بدل شو سره، نو دا په خپل یو لوی ستونزه و تداوم پیدا نه شو. نو چې کله د تداوم په قانون کې نیوي نو موسسات چې کومې دي، انسټیټیوشن چې کومې دي، هغه صحیح روش نه شي کوله او دا یو لوی ستونزه و چې ځکه چې قانون د پاره د خلکو آمادگی هم ضرور ده. یعنی خلک په هغه معنی پوه شي چې دا قانون څنګه جوړیږي، څنګه تطبیقیږي او خپل هغه رول په قانون کې وګوري. نو دا یعنی زیاته مهمه ده.
کواک غیر متمرکز سي د دغه څه خطرونه دي؟ یعنی د فدرال سیستم سره کوم خطرونه تړلي و په افغانستان کې یا وروسته در دي؟ په دې ډول باندې کې پښتنه در څه وکم؟
خاول فدرالس په افغانستان کې ممکن نه و کچوي، خو موږ یو دوره ده نیمچه فدرالیم په افغانستان کې درلودل چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو د افغانستان په مختلفو سیمو کې بیل زورواکان الته حاکمو، په شمال کې دوستم و فرزند په هرات کې اسماعیل خان او په کابل کې استاد ربانی حکومت و همدارنګ حکمتیار په چراسیا کې وو یا په بامیانو دیو کې د وحدت ګروپونه هلته و سره نو دام تقریبا فدرالي نظام و ځکه چې یو خاص ګروپ یا ډله یا سیاسی جریانونه هلته ځای کې حاکمیت یې درلوده اما نتیجه ورنه کړله ځکه چې داخلي جنګونه شول او هغه هدف چې دا و چې حاکمیت د قانوني خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته کړي هغه تر سره نه شول. نو په دې خاطر باندې د افغانستان دغه جوړښت قومي چې کوم یو دی او ولسونه چې پراته دي سره دا ته نه شي کولای چې هغه فدرالي چې موږ فکر کوو یا دې فکر کوي ته لکه دې تر اوسه پورې هر څوک چې دا خبره مطرح کوي هغه تفصیل یې نه ورکړی چې ته فدرالي نظام عاید به څه رقم وي د کوم ځنه به ته عاید راټولې هغه به څه تقسیمې د ولس رول به هلته څه رقم وي. نو په دې خاطر باندې دا نتیجه ور نه کړله په افغانستان کې او یا نه ورکوي یا قابل د تطبیق نه دی په دې لحاظ باندې. نو زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې یو تعادل موجود وي، یعنی تعادل په داوی کې ریاستي نظام وي پارلماني وي هماغه د چیک اینډ بیلانس مسله چې ما مخکې یادونه وکړله هغه زیاته مهمه ده چې یو ګروپ یا یو قوه مطلق قدرت نه لري بلکې دا غیر متمرکز شي. البته غیر متمرکز نه هدف په هر سیستم کې دا کېدلی شي او په هر سیستم کې متمرکز به دا کېدلی شي، یعنی په دې خاطر باندې صلاحیتونه دي ته صلاحیتونه غواړي چې خلکو ته ورکي، یعنی محلي ادارو ته ورکي هغه په ټولو سیستمونو کې کېدلی شي که هغه ریاستي جمهوري وي پارلماني وي یا فدرالي وي. اما که بیا یو څوک راځي او هغه کنټرول نیسي لکه تاسې اوس امریکې کې ګورئ اوس اجرایه قوه دلته زیات قدرت یې اوس په لاس کې اغسته دی ولو دا فدرالي دی اما خلکو سره مشکلات لري، دنیا مو سره مشکلات لري. دا نو اوس بل بحث دی چې ځکه چې هماغه تعادل چې موږ ویو د قواوو تر منځ هغه یو څه د منځه تلونکی دی یا د منځه لاړو یو هدف پورې. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې خامخات قدرتونه نشي کولای چې په یو دفتر کې متمرکز کی. په تور مثال کې رئیس جمهور دی هغه مجبور دی چې صلاحیت وزیران ته ورکي، والیانو ته ورکي، ولسوالانو ته ورکي او هلته قوانین ته تطبیق او خدمات عرضه کی سره. نو په دې خاطر باندې زه په خپل دغه مدیریت د علم په اساس باندې دا مهمه ده چې ته صلاحیتونه decentralized کی او خلق په تصمیم گیری کې داخل کی، ځکه د حکومت ولې تعریف هم دا دی چې یو پروسه د تصمیم گیری د مشارکت د خلکو دی او د حسابدهی دی. نو هر تصمیم چې تنيسي ولس باید په تصمیم کې شریک یا هغه کده کلی په ساته باندې دی، کده ولسوالۍ په ساته دی، کده ولایت په ساته دی، کده مرکز په ساته باندې. نو څوره چې ولس زیات داخل شي اما غونه بیا د فساد مخه د منځزي بی اعتمادي د منځزي او بل اخر همکاري د حکومت او د دولت او د ولس تر منځ یعنی یو امغږي رامنځته کیږي او اعتماد رامنځته کیږي. نو یعنی په حکومتداري کې ټول رول لري که څه ولس ته هغه که مدني ټولنې دي که میډیا ده که دولتي ادارې دي، یعنی دا ټول د حکومت ولای برخه ده او ټول هر یو خپل رول ادا کوي او ټول باید هغه لپاره زمينه مساعده شي.
میا خیل صاحب تاسو د تعادل خبره وکړه د طالبانو د حکومت د باندې پاړه باندې کوو وایو په ایران او واتیکان کې د حکومت بڼه تیوکراسي ده، یعنی د مذهب یا دین پر بنیاد باندې حکومت رامنځته کړی دی. استاس په نظر باندې آیا د طالبانو نظام هم په دغه کټګوري کې راځي؟
زما په خپل فکر باندې د طالبانو نظام خو دا ماډل چې کوم یو دی روان کړی دی دا نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په سیاسي علومو کې. یو حزب دی، یو ډله ده او هغه د ایدئولوژي د نوم لاندې قدرت نیولې ده او یو ډیکټاتوري ډله ده. نو په دې خاطر باندې د دې شباهت نه زیات ډیکټاتوري نظامونو لپاره ده. دلته هیڅ ولسواکي مطرح نه ده، د ولس رول مطرح نه ده، او بیا په ډیکټاتوري نظامونو کې فقط یو مشخصه طبقه د ملایانو قدرت نیولې ده. دې ته البته دیو خپل د اسلام کلمه استعمالی چې د اسلامی حکومت ده، خو اسلامی حکومت کې دغه سه مطلق قدرت هلته وجود نه لري، ځکه چې د خپل وای چې حکومتونه چې کوم دي ولس لپاره مسولیت لري، یعنی د حقوق د ولس حاکمان چې کوم دي هغه د ولس خدمتګار دي او ولس باید رول ولري. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا د یو فقط یو ګروپ دی قدرت نیولې ده، ټوپک په زور باندې حاکمیت کوي، او دې ته اسلامي حکومت موږ ویلم نشو او نه په ولسواکۍ او نورو سیستمور باندې چې هلته تعادل موجود وي او هلته د قواو ترمنځ په هغه شکل باندې نه دی. او مهمه مسله په هر نظام کې دا ده چې مشر څنګه انتخابیږي، څوک انتخابوي. نو که چیرې ولس یو څوک انتخاب نه کړي نو بیا هغه ډیکټاتوري نظامونه دي، او ډیکټاتوري نظامونه په افغانستان کې هم نتیجه نه ورکړي، او حزبي حکومتونه په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي. تاسو ګورئ دا څلوېښت 500 کالو کې چې نه منګه عیني شاهدانی وو چې په افغانستان کې څه وشول، دوه درې مسائل زیات مهم وو چې یو د نفع او انحصار د قدرت سیاست وو. یو ډله یا یو حزب یا یو شخص قدرت ولې نور نه فکری دي، نو د نفع په مقابل کې به تاسو له ملنه پیدا شوي دي او بل اخره جنگونه شوي دي او هغه نظامونه سقوط کړي دي. نو په دې خاطر باندې چې د نفع او انحصار قدرت سیاست کې دا نتیجه نه ورکړي، او د طالبانو حکومت حاکمیت هم چې کوم یو دی، ځکه حکومت پته نشو ویل حاکمیت ته، نو دا د افغانستان د خلکو لپاره یعنی ماډل تر اوسه پورې بل په افغانستان کې نو په نوره دنیا کې نو.
میا خیل صاحب، که دیکتاتوري ته وګورو، تاریخ وایي چې یعنی هغه کسان چې دیکتاتوري کوي په خپل هیوادونو کې، د هغو حکومتونو ډیر کلونو دوام کړی دی، او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت دوام نسی کولای، دا به څنګه وي؟
خدا خو اوس بل بحث دی چې یو څوک څومره وخت دوام کوي. هغه د ډیرو شرایطو د داخلي او منطقوي نړیوالو شرایطو پورې اړه لري چې کم دوام کوي که لږ دوام کوي. جمهوریت شل کاله دوام وکړ، طالبان تیر ځل 15 کاله دوام وکړ، د خلق دیموکراتیک ګوند هغه هم یو وخت پورې زما په خل چې تقریبا 14 کاله دوام وکړ. نو دوام مسله دا ده چې څومره دوام کوي، آیا نتیجه څه کیږي؟ نتیجه دا ده چې په هغه ملک کې ثبات راځي، هلته انکشاف راځي، او هلته ولس د خپل حکومت او د خلکو دغه خوشحاله وي، او که نه نتیجه دا وي چې بیا نظامونه سقوط کوي، داخلي جنگونه وي، او وضعیت د وخت بل نه خرابیږي سره. نو په دې خاطر باندې د یو ملک یا د یوې سیمې ډیکټاتوري نظامونه د بل سره فرق لري، ځکه بعضې ځایونو کې کودتاګانې کېږي خو هلته یو سیستم موجود وي، یو څوک راځي په راسته حکومت کې قدرت نیسي، هغه یو بل بحث دی. بیا یو جنگي ډله حاکمه کېږي، هغه جنگي ډله که د وخت او شرایطو سره صحیح تګلارې غوره کړله ډېر دوام کوي، که صحیح تګلارې غوره نه کړله ډېر دوام نشي کولی. اما موجوده حکومت د طالبانو مشکل دا دی چې دا نړیوال او ملي مشروعیت نه لري، انزوا په حالت کې دی، د ملل متحد یا د دنیا په ټولو مهمو ادارو کې دی خپل استازي نه لري، بانکي سیستم هلته فلج دی، خلک کوشش یعنی فقر د ورځې تر بلې اضافه کیږي. نو دا هغه شی دی چې هغه نښې او نښانې دي چې دغه سې نظامونه دوام نشي کولای. دا کېدای شي دوه کاله نور دوام وکړي، 15 کاله، خو بل اخره د سقوط سره مخامخ کیږي.
د ازادي ملمه
دا چې مصنوعي ځیرکتیا ته د ژبو داخلول څومره مهم دي، په دې برخه کې نن له لیکوال احمد ولی اڅکزي سره خبرې کوو. اڅکزي صاحب، مننه چې خبرې را سره کوي. په لومړي سر کې دا راته وایست چې اوپن سورس څه معنی لري او خلک یې څنګه کارولی شي.
اوپن سورس د هغو سافټ ویئر یا پروژو معنا ده چې سرچینه یې ټولو ته د لاسرسي وړ وي، یعنی هر څوک کولای شي د سافټ ویئر په باندې وکاروي، ترمیم یې کړي او بیا له سره خپور کړي. د اوپن سورس په مرسته خلک کولای شي نوي پروژې شروع کړي، د نورو کسانو تجربې وکاروي او په اجتماعي کار ګډ کار سره پروژې پرمخ بوزي. اوپن سورس د تخنیکی نوښت، همکاري او د معلوماتو د شراکت لپاره یو مهم لار بللای شو. اوپن سورس د انساني تجربې، علم او پوهې ویشلو او لا زیاتولو لپاره ډېر مهم بللای شو. پر علم او پوهه نه باید چې د محدودو ادارو یا شرکتونو مونوپول وي، بلکې باید هر انسان په هر وخت هر ډول ګټورو معلوماتو او علم ته لاسرسی ولري او پکې خپل معلومات، تجربه او پوهه شریک کړلای شي، او هغه هم بې له پیسو. د اوپن سورس مفکوره پر همدغه اساس ولاړه ده.
شه، او مصنوعي ځیرکتیا ته د پښتو او دري ژبو داخلول ستاسو په نظر باندې څومره مهم دي؟ او آیا موږ د ډیټا سیټ په ترین کولو کې یو څه پرمختګ کړی دی که شاته پاتې یو؟
که ستاسو اجازه وي اول به یو مثال راوړم. کله چې ماشینونه نول، نو د یو انسان د دوو مټو قوت او محدود وو او د کار نتیجه هم محدود وه. کله چې صنعتي انقلاب راغلی، نو د انسان د دوو مټو زور او قوت یې په لکونو او میلیونونو چنده ورزیات کړي. په آلمان کې د باګر 293 په نوم یو ماشین شته چې سکاره راباسي. دغه ماشین په یو سر د 112 انسانانو کار کوي. لکه څنګه چې صنعتي انقلاب نړۍ ته تغیر ورکړ، همداسې اوس د مصنوعي ځیرکتیا انقلاب شروع شوی دی او د انساني دماغ قوت به د میلیونونو او میلیاردونو سره ضرب کړي. موږ اندازه هم نسو کولای چې دا به د انساني ژوند لپاره څومره ژور او اوږدمهاله نتایج او عواقب ولري. هغه ژبي او لسونه چې دغه انقلاب برخه وي، هغه به په هر اړخیزه توګه د نړۍ د نورو ژبو او لسونو سره په اقتصاد، امنیت، کلتور او د ژوند په نورو برخو کې د سیالۍ وړ وي. هغه چې له دغه کاروان څخه پاتې کیږي، هغوی به د تاریخ کنج ته لویږي. له دې څخه موږ تاسو اندازه لګولای شو چې مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو لپاره څومره مهمه ده. لنیک مرغه د پښتو او دری دواړي دغه دواړي ژبې د مصنوعي ځیرکتیا په کاروان کې داخلي شوي دي، خو دلته دا ویل هم مهمه دي چې صرف داخلي دل یې کفایت نه کوي. دلته د کیفیت خبره هم مطرح ده. په زیاته پښتو په دغه ډګر کې د سیالو ژبو سیاله لا نه ده. یوه وجه دا ده چې دلته یو شانته انحصار دی. هغه کارونه چې شوي دي د پښتو د پروسس کولو په برخه کې هغه د شرکتونو لخوا شوي دي. دغه ډاټا سیټونه چې دي، دغه مواد چې دي، هغه د شرکتونو سره کول پراته دي او دلته یو شانته انحصار رامنځته کیږي. موږ تاسو در مخه د اوپن سورس خبره وکړه. زما په فکر دا ډیر مهمه ده که پښتو ده، که دری ده، که د افغانستان نورې ژبې دي، چې موږ تاسو د هغه لپاره اوپن سورس مواد ولرو او موږ منحصر نه اوسېږو پر شرکتونو باندې یا پر نورو دولتونو باندې. یوه لنډه خبره لا کوه کولای سم، هغه دا چې د راتلونکي کرنسي معلومات چې دغه ډیټا ده، نو که د اوله سره څوک په دغه کاروان کې نوی ملګری، هغه به راتلونکي کې مفلس وي، هغه به نورو ته محتاج وي، هغه به له نورو څخه دغه توکي چې دي دا په ډېره لوړه بیه او په ډېر لوړ قیمت باندې رانیسي.
چون چې اوپن سورس ډیټا په عامه توګه له ترلاسه کېدونکو معلوماتو څخه استفاده کوي او هغه معلومات چې د مخکې لا موجود وي د هغه څخه معلومات اخلي، د هغو کسانو محرمیت څنګه خوندي پاتې کېدای شي چې د ژبې ډیټا یې په مصنوعي ځیرکتیا کې کارول کیږي؟
دلته یو خبره مهمه ده چې دغه اوپن سورس چې دی، دا په رضاکارانه کار باندې ولاړ دی. په هغه کې به تر یوې اندازې څوک د خپل محرمیت قرباني ورکوي، اما دلته چې کوم معلومات څوک لاسرسی لري، هر څوک لاسرسی لري، هغه د اوپن سورس په هغه پروژه پورې هم اړه لري چې دغه پروژه څنګه طرح شوې ده. څوک کولای شي چې د دغه پروژې په چوکاټ کې دغه کارونه دغسې تنظیم کړي چې په هغه کې چې اړتیا نه وي هغه معلوماتو ته څوک لاسرسی ونه لرلای شي یا غیر مسؤوله کسان ورته لاسرسی ونه لرلای شي. د مثال په تو توګه موږ تاسو د کامن وایس په نوم باندې یو پروژه لرو. د اوپن سورس هغه یوازې د پښتو نه ده بلکې د نړۍ د ډیرو زیاتو ژبو لپاره ده. هغه مقصد یې دا دی چې ژغونه راټول کړي، جملې چې لیکل شوي دي چې ټایپ شوي دي هغه په ژغ کې ثبت کړل شي، او د دغه ډیټا په مرسته باندې بیا وروسته داسې ماډلونه وروزل شي چې هغه د ژغ څخه و متن ته د اړولو امکانات ولري. نو د مثال په توګه هغه ته چې څوک خپل ژغ ورکړي، معلومه خبره ده چې کیدلای شي که یو څوک ډیر پسې تلاش وکړي دغه ژغ ځان ته معلوم کړي، لیکن له بل اړخه دا کیدلای شي داسې خاص خبره نه وي، ځکه چې دا د زه ستاسو سره خبرې کوم، دا زما خبره خبرې په رادیو کې خپرېږي، پر انټرنیټ خپرېږي، یعنی زه دې ته تیار یم چې دغه زما ژغ واورېدل شي. نو دا کولای شي چې څوک یې تر یوې اندازې د طرحې پر وخت باندې کنټرول کړي.
ښه، اڅکزی صاحب، په دې برخه کې راته ووایاست چې افغانان څنګه کولای شي چې د مصنوعي ځیرکتیا په روزلو کې خپلې ژبې شاملې کړي، یعنی خلک څه کولای شي په دې برخه کې؟
تر مخه ما د کامن وایس موزیلا مثال تاسو ته درکې، دا یو انټرنیټ پانه ده، څوک کولای شي اوري ورسي جملې لیکل شوي دي، یو دا کولای شي چې هغه په ژغ کې ثبت کړي. دا افغانان کولای شي، د دری لپاره کولای شي، د پښتو لپاره کولای شي، نورې ژبې چې هلته برخې دي په هغه کې کومک کولای شي. د دې ترڅنګ هغه جملې چې په ژغ کې ثبت شوي دي د هغوی کیفیت و ارزوي چې دا ښه دي که بد دي، دا هم د دغه پروژې یوه برخه ده، په متن کې ور اضافه کولای شي. بشیر صاحب، دغه مصنوعي ځیرکتیا په زیاته بیا د دغسې ټولنو او هیوادونو لپاره انتهایی ډیر مهمه ده، لکه افغانستان. هغه په دې معنا چې و پوهې ته تر اوسه پورې داسې وه لاسرسی د ځانګړو ژبو د لارې ممکن و، چا به د نورو ژبو لیکو لوست زده کوي، د هغه په مرسته یې وه علمي منابعو ته، معلوماتو ته لاسرسی پیدا کوي. اوس مصنوعي ځیرکتیا، زه به تاسو ته مثال درکم، زما سره دغه موبایل دی، دغه کیمره لري، که یو بی سواد آن بزګر په افغانستان کې چیرې د خپل فصل چې ناروغي و علي د هغه د پانی د ناجوړي و علي سی پانی عکس واخلي، مصنوعي ځیرکتیا یې ورته وایي چې دغه کومه ناروغي ده او څنګه دای مخنیوي کولای شي، څنګه درملنه کولای شي. همداسې په ډیرو پروتو سیمو کې که خلک و ډاکټر ته لاسرسی ونه لري، هغه په هر شان ته معلومات ترلاسه کولای شي. دغه موبایل، دغه مصنوعي ځیرکتیا چې اوس په لومړي پړاو کې ده، دا په دې معنا ده لکه زه چې په زرهاوو مشاورین ولرم، د زرهاوو ډاکټرانو، د زرهاوو وکیلانو، د زرهاوو نور عالمانو و مشورې ته، د هغوی و معلوماتو ته لاسرسی لرم، او آن زه مجبوره نه یم چې لیک لوست وکم، زه کولای شم چې په خپل وینا باندې، په خپلو خبرو باندې دغه معلومات ورڅخه وغواړم. او په دې کې دغه خبره مهمه ده چې دغه چوکاټونه جوړ شوي دي، دغه د مصنوعي ځیرکتیا پرمختګ هغه روان دی افغانانو ته او نور ولسونو ته، چې هغه یا ژبو ته دا پکار ده چې هغه دغسې مواد رامنځته کړي، په دغسې موادو رامنځته کولو کې، ډیټا په رامنځته کولو کې کومک وکړي، چې ماډلونه په وروزل شي، چې دغه ماډلونه به د مصنوعي ځیرکتیا او د مثال په توګه د پښتو ویونکو ترمنځ ترجمانی کوي. او دغه کار انتهایی ډیر مهم دی، په زیاته هغه ادارې چې د ژبو سره سرو کار دی، هغه انسټیټیوټونه، هغه پوهنتونونه، هغوی باید په دې برخه کې خپل ځان ته پالیسي جوړ کړي. موږ تاسو پر خپل زوړ نصاب باندې له سره نظر وکړو، او د دې لپاره باید موږ دغسې کسان په دغه ادارو کې په کار وګمارو چې هغه دغه د ډیجیټلایزیشن په موضوع باندې پوهوي، یا حداقل دې ته چمتو وي چې په دې باندې ځان پوه کړي او د دغې موضوع اهمیت درک کړي.
د مصنوعي ځیرکتیا په چین کولو کې له سپکاوي او نفرت ډکې ژبې یا ناسمو معلوماتو مخه څنګه نیول کېدای شي؟
په اوس زمانه کې چې دغه معلوماتو ته لاسرسی ډیر اسانه شوی دی، موږ تاسو ټولو د فیک نیوز سره، د درواغو خبرونو سره مخامخ یو، عکسونه، ویډیوګانې، متون او همداشان د پارونکي له نفرت څخه ډک دغه ټولو متون او دې ته ورته شان خپریږي، په هغه کې مصنوعي ځیرکتیا تر دې حده کومک کولای شي چې مصنوعي ځیرکتیا چې د هغه دغه د طبیعي ژبې پروسیسنګ چې دی یا نیچرل لینګویج پروسیسنګ د دې لپاره ماډلونه ستا دا ژباړې د مثال په توګه یو ماډل دی. دغه سپیچ ټو ټیکسټ یا د وینا و متن ته اړول یې دا هم یو ماډل دی. همداسې د سپکاوي پیژندونکي پروګرامونه یا ماډلونه ستا او څوک یې روزلای شي په څوک کولای شي چې بعضي پروګرامونه وروزي چې هغه سپکاوي وپیژني او راپګوته کړي. همداسې که یو له نفرت څخه له کرکې څخه ډک ویناوي هغه پیدا کړي او د دې تر څنګ ان دغسې ماډلونه اوس هم شته چې هغه د وینا د لیکل شوي متن د ننه د لیکونکي یا د وینا کوونکي د طرز تفکر اټکل کولای شي چې دا بیا ډیر ژور موضوعات دي چې دا برته پر دې دلالت کوي چې ولسونه او ژبې هغه باید له اوله سره څخه په دغه انقلاب کې باید هغه برخوال واوسیږي او هغه متکی نه واوسیږي پر نورو ولسونو باندې یا پر شرکتونو باندې. باید هر ولس په دې برخه کې، هر ژبه په دې برخه کې خپل متخصصین ولري، خپل مواد ولري.